라디오. 라디오 아사디.
دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند د جمعې مبارک ورځ ده د 1402 هجری لمریز کال د قوسیه لندې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 22 سره سم ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو سره اجمالان د هر کله کوم پایله سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی پینه مړی غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال د پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. د روسیې، چین او پاکستان جګپولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې په ژنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدي. سپینه مړی غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینه مړی وایان جاش ارنست د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې زر تر زره تصویب د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی.
We're pleased to see that an agreement was reached on the text.
د وای مو خوشاله یو چې وینو د دې امنیتي تړون پر متن موافقه شوې ده. اوس مهمه ده چې د موافقه د افغانستان لخوا زر تر زره تصویب او لاسلیک شي. د سپین مړی وایان د څرګندنه ونی واځي څو ساعت وروسته لاغي وکړي چې ولسمشر حامد کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل چې دا سند خایي د درنوي کال انتخاباتو مخکې لاسلیک نشي. ارنست ویل د افغانستان د حکومت لپاره مهمه ده چې د موافقه له 2014 کال مخکې تصویب کړي. د زیاته کړه چې امریکا تر اوسه په دې اړه شایع په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي کنه پریکړه نه ده کړې. وروسته په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل لرو. د روسیې، چین او پاکستان جګپولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شو ویل شوی مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په دې نظر دی چې د افغانستان وضعیت په تیره په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواد د وتلو لپاره چمتو کیږي د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. بیان زیاتوي چې درې واړو هېوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا د سولې له داسې بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ چې د افغانانو یو مشر هم افغانان وکړي او ټینګار وکړي چې په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. او د بلغاریا دفاع وزیر پرونو ویل چې هیوادی په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د خپل وند دوام لپاره په کال کې 10,000,000 ډالر ته اړتیا لري. انجل نایدینوف ویل سوفیا غواړي چې په 2015 کال کې افغانستان ته 110 غیر محارب سرتیري واسوي څو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او له ناتو سره د سلام مشورو په برخه کې فعالیت وکړي. په خبر پښتونخوا کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو حمله کې د یو تنلارې ملا په ګډون درې تنه افراطي وسلوال وشل شوې. د رپورټونو لمخې په دې حمله کې پر دې سربېره درې نور کسان هم وشل شوې. د پاکستان پولیس وایي چې پرون د هنګو ولسوالۍ په اړوند تل سیمه کې د حقاني شبکې پر اړوند مدرسه درې توغندي ولګیدل. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د دې شبکې یو تن مشر ملا احمد جان په پکتیا کې د افغان طالبانو کمانډان ګلشیر او په خوست کې د طالبانو کمانډان ملا حمید الله هم وشل شوې. په همدې حال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان چې ګوند په خیبر پختونخوا کې واکمن دی په دې حالت کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو په وړاندې سخت خبرګون خوده لګ واخې کړی چې په سیمه کې د ناتو د اکملاتو لارې به بندي کړي.
We've already decided we're going to block all the NATO routes and it'll be our workers part.
دا وایم پرې کړ کړې د ناتو ټول اکملاتي لارې بندو دا به سمو کار وي. خو په خیبر پختونخوا کې د بي پيلوټ الوتکو د بریډ پاړه به د پاکستان کابینه د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه وکړي چې خایي د پاکستان حکومت رسمن د دې اقدام پر ضد دریس خپل کړي. موږ غواړو امریکا اعلان وکړي چې د پاکستان په خاورې کې به د بي پيلوټ الوتکو حمله نه کوي. د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وجل کېدو وروسته د پسیمه کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو لومړۍ حمله ده. او په ژنیو کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته رسیدلې. تهران ویلې وي موافقې ته د رسیدو لپاره پرمختګ شته مکه د ترلاسه نشو. خو دواړه اړخونه چې نه غواړي هڅې بی نتیجې وي ویلې دي چې خبرې اترې مفصلې جدي او ګټورې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، برتانیا، روسیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي چې ایران د ویراني مغني کولو پروګرام ودروي. د ایراني پلاوی مشر د 15 جمعیو د پلاوی لمشه کټین اشټن سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر بشیر له 4.5 ساعت پرله پسې خبرو ورسته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ د فاصله کمولو په مقصد په هڅو کې پرمختګونه شو. اروپایي سرچینو برعکس ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو یو لړ مسایل لا هم پاتې دي، نو ځکه د دوی په وینا د نن ورځې خبرې به مهمې وي.
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندلې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د سانتیګراد لوړه درجه 44، ټیټه 12. کندهار اسمان نیمه وریځ د سانتیګراد لوړه درجه 21، ټیټه 8. هرات اسمان نیمه وریځ د سانتیګراد لوړه درجه 12، ټیټه 3. مزار شریف اسمان نیمه وریځ د سانتیګراد لوړه درجه 12، ټیټه 3. او بل اخر ننګرهار اسمان شین د سانتیګراد لوړه درجه 25 او ټیټه 9 اټکل شوی.
دوستانو تاسو مخه غلا ساده راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی اوریدل شي، او که په خارونو کې په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. کابل ته بلاړ شو. اول ته به زموږ له خبریال نه واورو چې په نن په لوی جرګه کې به په کومو موضوعاتو بحث کیږي. پر دې سربیره به واورو چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوي کال تر پایل د مخه لاسلیک شي. خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزي پرونی سرګندونه شي ویلي د لوی جرګې او ملي شورا له تصویب وروسته به دا تړون تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. له ځینو څېړونکو سره اندېښنې پیدا کړي. ازرخش حفیظي یو له هم دوی څخه دی.
ویل چې تاسو باید تصویب کړئ، چې تصویب وکړ بیا پارلمان دی وخت تصویب وکړ. زه دا نه امضا کوم تر څو چې انتخابات ترسره شوي نه وي، او دا زما له نظره تناقض و.
له نوموړي سره وروسته مرکه لرو. دا به مو اوري شاید پاکستان ته د سولې د عالي شورا د تللي هیئت د طالبانو له دویم مشر ملا برادر سره کتلي کنه. دا پوښتنه مو د سولې د عالي شورا له غړي اسدالله وفات څخه کړي.
دا خو نو تاسو اټکل دي زوخت تر تواب چې موږ ورو ده درې ملاقات هم کړی دی.
موړه په دې حیات کې شامل وو، او د دې خبرو اترو د نتایجو په اړه ورسره غږیدل یو چې پام دې خبري مجله کې وي. واورې نو ریپورتونه هم لرو له مکسر اوسې. دا د ازادي راډیو د دوستانو لکه مخکې مو چې ویل، نن د مشورتي لوی جرګې د پایل دویمه ورځ ده. پرون د دې جرګې غړو د خپلو اداري هیئتونو په جوړولو تیره کړله. اسدالله لودین را سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. د نن د لوی جرګې خیمه ته نږدې دی. لودین صاحب، په دې لنډه توګه که اوریدونکو ته ووایي چې جرګې پرون څومره پرمختګ وکړ په خپلو کارونو کې، او په نننۍ اجنډا کې څه شي شامل دي؟
ډیره مننه انسب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته سهارم په خیر. موږ شیبه مخکې د لوی جرګې د یو مطبوعاتي مسؤل جاوید جواد سره خبرې وکړې. هغه راته ویل چې جرګې تیره شپه ناوخته بحثونه ته دوام ورکړ، کمیټو تر ناوخته پورې بحثونه وکړل. فقط څو ټکي نوې ویل. هغه دا چې په اداري پلاوي کې چې پرون موږ راپورونه ته درلودل، هغه کې یو څه بدلون راغلی. د لوی جرګې لپاره یو رئیس وطنه مجددي او څلور معاونین ورته ټاکل شوي. په څلور معاونینو کې نعمت الله شهراني دی، دویم معاون شیر محمد اخونزاده، دریم معاون فضل کریم ایماق، او څلورم مرستیاله یو میرمن ده په نوم دی په نوم د میرمن غمای، چې دا د معاونینو نماینده ده. دوی ته دوه منشیان هم ټاکل شوي چې په منشیانو کې یو شو ډاکټر شاه جهان دی، او بله میرمن تحمینه ده. کمیټو تر نه وخت خپل بحثونو ته دوام ورته. کمیټې به نن هم بحثونه کوي. نن به هره کمیټه ځان ته یو رئیس ټاکي، تر څو د ورځې په پای کې د همغه رئیس په وسیله د کمیټې خپل راپورونه مکمل خپل لوی جرګې ته وړاندې کړي. موږ کوشش کوو چې څو د څنګه لوی جرګې خیمې ته ورنږدې شو، او هلته لاړ شو، له ګډونوالو سره خبرې وکړو چې دوی خبرې د دې سند په اړه باندې څه دي، د دوی نظریات څه دي، او دوی سره به کوشش کوو چې دوی خبرې وکړو. جرګه به د یکشنبه په ورځ، یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، او خپل نظریات به په یو پریکړه لیک کې څرګندوي. په کابل کې د جرګې لپاره بیا هم انصاب امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په لارو کوڅو او سړکونو کې امنیتي ځواکونه شته. پرون د کورنۍ چارو وزارت ویل چې دوی څو تنه مشکوک کسان هم نیولي چې د دې جرګې د سبوتاش کول یا د جرګې د ګډوډولو هڅه کوله.
ډیره زیاته مننه کوم اسدالله لودین وو چې په کابل کې د لوی جرګې د نننۍ اجنډا او د پرونیو پریکړو په اړه حال راکو. دوستانو موږ به په نن ورځ کې د خپل خبرونه او په ترڅ کې زموږ له خبريال لودین سره په تماس کې یو او وخت په وخت به تاسو ته د لوی جرګې تازه حال درکو. تاسو موږ غواړئ چې د راډیو نه اوري امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوې میلادي کال لپاره رسیدو مخکې لاسلیک شي. دا چارواکي وایي امریکا ته باید وخت ورکړل شي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپل سرتیرو د پاتې کېدو لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندانو په جلا جلا خبري غونډو کې څرګندونه کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د مشورتي لوی جرګې د پرانیستو په غونډه کې ویل دی غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون د درې نوي کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروي.
د سپینې ماڼۍ وایاند جاش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور تخنیکی چارې او پلان جوړونه پیل کړي. د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه د روان کال له پای ته رسیدو مخکې تایید او لاسلیک کړي. دا غوښتنه عملی دلایل لري ځکه په افغانستان کې اوسنی حضور د ناتو تر مشرۍ لاندې دی، نو ځکه متحد ایالات په هیواد کې دننه او له خپلو متحدانو سره پلان جوړولو ته اړتیا لري څو دا خبره معلومه کړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې زموږ حضور څه ډول وي. په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر څومره وي، ښاغلی ارنست وویل تیر کال د پوځي عملیاتو په اوج کې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر 3000 و، خو دا شمیر به د 2014 کال په فبروري میاشت کې 4000 ته راټیټ شي او بیا به هم په کمیدو وي. او کدا موافقه لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر یوازې 3000 وي، خو د ارنست په وینا د دې سرتیرو دندې به اساسي توپیر ولري.
Because the war will have ended, we will not be in a situation in which
لدې چې جګړه به هغه محل ختمه شي وي، موږ به په داسې شرایطو کې نه یو چې زموږ خزینه او نارینه سرتیری به د کلیو او د غرونو د څوکو ساتنه کوي، بلکې یو واضح ماموریت به وي، یعنی له تروریزم سره مبارزه او د القاعده شبکې له پاتې شونو سره چې امریکا او متحدینو ته الهام ګواښ کوي جګړه. د ماموریت یو بل اړخ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی د کار د دوام لپاره لازم مهارت او تجربه لري او کولای شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي او امنیتي یقیني
کړي.
د سپینې ماڼۍ ویان د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې اعتمادۍ یادونه یې وکړه وویل امریکا کله چې له عراق وته نو له هغه هیواد سره هم ورته موافقه غوښته، خو له دې چې د عراق لوری تفاهم ته نه حاضرېده نو دا موافقه هم لاسلیک نه شوه. او ځکه خو امریکا خپل ټول ځواکونه له هغه هیواده وایستل، خو په افغانستان کې د ده په وینا د خلکو غوښتنه بل ډول ده.
سچ
از مونږ په لاس کې دی یو توافق یا لک تر لګه د یو توافق متن دی چې هم د خپل ملي حاکمیت د خوندي کولو لپاره د افغانانو هیله خي او هم د امریکا د ملي امنیت د ګټو څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر له همدې معیارونو سره سم د افغانستان په اړه خپل پالیسی جوړوي او داسې یو موافقې ته د رسیدو لپاره دا یوازینی لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی، ځکه په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي د دې په وینا د راتلونکو په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي او همدارس امریکا او متحدانو ته موقع برابروي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره په منظم ډول پلانونه جوړ کړي.
و موردل چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوې میلادي کال را رسیدو مخکې لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی وایي که مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه زرخش حافظ سره مرکه لرو. تاسو کولای شئ چې زموږ د خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې آدرس یې تاسو زموږ د ټوئیټر او فیسبوک پاڼې هم موندلی شئ او کولای شئ چې لا غیر لري زموږ په مطالبه او تبصرې وکړئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرټکو ته. سپینه مړی غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی دفاعي تړون د روان کال لپاره رسیدو مخکې لاسلیک شي. د روسیې، چین او پاکستان جګپوړو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د بلغاریا دفاع وزیر پرون وویل هیواد په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپل ونډې د دوام لپاره په کال کې 12 میلیونه او 100 زره ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د نړیوال شل اوریز جام د غوراوی په سیالیو کې ډنمارک ته په ماتې ورکولو سره پرون خپل څلورمه پرله پسې بریا ترلاسه کړه. په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په یو حمله کې د یو تنلارې ملا په ګډون درې تنه افراطي وسلوال وشل شوي. په ژنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. او په پام کې د چینن بد امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژل کېدو د 50 تلین په مناسبت د امریکا د دولتي ودانو له پاسه ملي بیرغونه نیم ځوړند وي. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وروسته په خبرونه کې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د یو هیئت د سفر په اړه ریپورتونه لرو. همدارنګه د مشورتي لوی جرګې په اړه او په دې لوی جرګه کې د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه له ښاغلي ازرخ حافظي سره مرکه لرو. خو اوس بره شوه چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي، په ځانګړې توګه د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي قرارداد باندې په روان بحث څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د لویدیز کڼو ورسپانو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون مسله چیړلې او مشورتي لوی جرګې ته اشاره کړې دي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې سر په سر د کابل له چارواکو سره په خبرو بوختو او اخر د چهارشنبه په شپه پر امنیتي تړون موافقه وشوه. ویل کیږي چې بیا ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه چې په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي. خو بل امریکایي ورسپانه کرسچن ساينس مانیټور لیکي چې جان کيري د خبلنه رد کړه. یو بل ورسپانه ګارډین بیا څرګندوي چې جان کيري ټول اونۍ له کابل سره په ارتباط کې و. د ورسپانه وړاندې لیکي د کابل او واشنگتن له امنیتي تړون سره به د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې شخړې ته د هواري لار پیدا شي چې تر اوسه پکې 2135 امریکایي عسكر وژل شوي او د زرګونو ملکی افغانانو ژوند یې اخیستی دی. ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک دوه لپاره د مشورتي لوی جرګې ترڅنګ د افغانستان د ملي شورا موافقه ضروری ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې سربیره چې د جرګې پریکړه رسمي حیثیت نه لري، خو لوس مشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې دغه تړون د یو شمیر مهمو موضوعاتو په برخه کې به د جرګې کسان پریکړه کوي. فارن پالیسی خبرونه بیا په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په کابل کې د امریکا د سفیر راین کراکر خبري راخستلې چې وایي د افغانستان جګړه د غټلو ده، خو موږ باید وړاندې ګام واخلو او که د افغانستان په قضیه کې موږ را مخته نشو نور هم نه راوړاندې کیږي. کراکر زیاتوي که موږ خپل ژمنې له افغانانو سره ترسره نکړو تړونونه به د کاغذ پر مخ پاتې شي. له فارن پالیسی خبرونې سره د راین کراکر نظر ته په یو ډول د لویدیز یو بل ورسپانه وال سټریټ جرنال اشاره کوي او لیکي که چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي نو د لویدیز یو شمیر نور هیوادونه لکه جرمنی او ایټالیا به هم ورته موافقتنامې وکړي او دغه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته یو شمیر پوځیان ولري. همدغه خبره بریتانیایي ورسپانه تایمز هم کړې ده او دا یې پرې زیاته کړې ده که تړون ونه شي امریکا شایي پریکړه وکړي چاغه کلنی 4 میلیارډ ډالر مرستي چې له افغان ځواکونو سره د غوښمنه کړې ده افغانستان ته ورنکړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ لازارې راډیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی وایي کوم مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتی دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي. دا سند به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. ښاغلی کرزی پرون د جرګې د لومړۍ ورځې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان د شفافو انتخاباتو لپاره د متحده ایالاتو همکاري ته اړتیا لري، ځکه د په وینا کې چیرته د امریکا همکاري نه وینو د ولسمشر راتلونکي انتخابات په خیر نشي ترسره کړي. د افغانستان ولسمشر د دې وینا د پښتني راولاړې کړي دي چې د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون مسله له انتخاباتو سره څاړه لري. همدا پښتنه احمد تکل د سیاسي چارو لپاره په ازرخ شافیزي سره په شریکه کړي ده او د امریکای په فایل کې ترې همدا پښتنه کړي. د خاغلو
ولسمشر د افغانستان ډېر په لور پوری ډېر جالب وینا او په اخر کې یو تناقض رامسته شو. هغه دا و چې اول سر کې دا ویل چې د تړون ډیر مهم دی افغانستان راتلونکي لپاره. او دا هم ویل چې ما په دغه کله اسلامي هیوادونو سره، دوستي هیوادونو سره او ګاونډیانو سره سلام مشورې کړې دي. نو بیا په آخر کې ویل چې تاسو دا تصویب کړئ، چې تصویب وکړ بیا پارلمان دې وسه تصویب وکړ، زه دا نه امضا کوم تر څو چې انتخابات ترسره شوي نه وي. او دا زما نظر تناقض و. که دا قرارداد ډېر ښه قرارداد دی او د افغانستان لپاره ګټور دی، هغه حافظ ویل دی چې د کار خیر حاجت هیڅ استخاره نیست، ولی بیا موږ دا وزندو.
استدلال دې د څه و دې لپاره دې ده یا دې ده د همکارانو؟
زه ګومان کوم چې رئیس صاحب غواړي چې د امریکایانو تایید او د هغوی د متحدینو تایید د خپل د چاپ شوي کاندید د حمایت لپاره راجلب کړي. داسې ما ته بریښي، زه نه پوهیم تر کومه حده پورې زما هر څه یې، ځکه چې دی په خپل خبرو کې دا مسایل څرګند یې نه کړل. اما سیاست کې ډېر شیان دي چې نه ویل کېږي خو په فراست باید درک شي. زه ګومان کوم چې د راتلونکي لپاره دا زندول چې پاس له انتخابات معنی یې دا دی چې هغه تعهدات چې کېږي، هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې لخوا کېږي، رئیس جمهور غوښتنې سره باید تر څو چې عملي نه شي او عملي بڼه پیدا نه کړي، راوس پوهې دا سند نه امضا کړي.
که په افغانستان کې دننه له کومې ډلې سره یا ډلې په خپلو منځونو کې په دې ډول سره معاملې وکړي، خو ډېر عجیبه خبره نه ده، په دیرشو کلونو کې دغه کار ډېر شوی، مګر فکر کوي چې له متحدو ایالاتو سره دا ډول لوبه څومره ممکنه ده او څومره دا امکان لري چې غوی ومني؟
تاسو ته ډېر معلوم دي چې مخکې هم په افغانستان کې تجربه ښودلې ده چې کله یو ملي حکومت چې خپل بینلي پلویانو سره شجال پیدا کړي، عاقبت یې ښه نه وه افغانستان لپاره، دغه خلکو لپاره هم ښه خبره نه وه. زه هیله مند یم چې دا لوبه تر هغه پورې پرمختګ ونه کړي چې هم د ښاغلي ولسمشر لپاره، هم د حکومت لپاره، هم د افغانستان د خلکو لپاره مضر تمام شي. دا تناقض د دې په وینا کې و کنه، ډېر ښه وینا یې ورکړل، وینا یې ډېر په زړه پورې او ډېر په فصاحت او بلاغت سره و.
د سیاسي چارو له افغان کارپوه سرخش حافظي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. اسلام آباد ټینګار کړی چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د افغانستان د سولې د عالی شورا له پلاوی سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په دې اړه په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی شریف افغان پلاوی ته وویل پاکستان تل په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. نوموړی زیاتوي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې چې په افغانانو پورې اړه ولري او مشري هم د افغانانو په لاس کې وي، یو اغیزمن او مثبت رول لوبولی. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او پرون راستون شو. په دې درې کسیز پلاوی کې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او دوه مرستیالان یې معصوم ستانکزای او اسد الله وفا شامل وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې پلاوی به د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د تیرې اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ولسمشر حامد کرزي د دفتر لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي وو چې ډیر ژر به د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ شي او له ملا برادر سره به وګوري. خو د ولسمشر کرزي سلاکار او د پلاوی غړي اسد الله وفا پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دریو پاکستانی چارواکو سره وکتل، خو له ملا برادر سره د کتنې په اړه د څه ونه ویل.
موږ پاکستان کې اوله وهله د اسعای د مشر سره وکتل او بل ملاقات مو تېره شپه د بهرنی چارو وزارت یا د صدراعظم د مشاور امنیت مشاور سره ستراتیژي سره وکتل او نن تقریبا 10 بجې شاوخوا مو د پاکستان صدراعظم سره ملاقات.
خغلی وفازیا تکړه چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر په اړه موافقه 13 میاشت په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې شوې و.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و او پرون بیرته کابل ته راستون شو. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې عالی شورا هیات به په اسلام آباد کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. خو د ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د پلاوی غړی اسدالله وفا ازادۍ راډیو ته وایي چې دوی د پاکستاني چارواکو سره وکتل، خو له ملا برادر سره د کتنې په اړه یې څه ونه ویل. احمد تکل له نوموړي سره مرکه کړې او په اثر کې د دوی د لیدنو کتنو په اړه ورنه پوښتلې دي.
پاکستان د حکومت په بلنه یو درکجیز پلاوی د محترم ربانی صاحب سروالی پاکستان ته دروغ دپاره سفر درلود چې موږ پاکستان کې اوله وهله د اسعای د مشر سره وکتله او بل ملاقات مو تېره شپه د بهرنیو چارو وزارت یا د صدراعظم د مشاور امنیت مشاور سره ستراتیجي سره وکتله او نن تقریبا لس بجې شاوخوا یا لس نیم بجې شاوخوا مو د پاکستان صدراعظم سره ملاقات او ماسوم بورته کابل ته راغله.
بله، د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې په څه باندې متمرکز وي؟ څه نتیجه مو دغه خبرې ورسته؟
پاکستان سره په دغه خبرو تسلسل و چې پاکستان صدر اعظم او رئیس جمهور په لندن کې سره کړی و، په هغه باندې خبره سره کوله چې دواړه کوشش وکړي د بل ووش په افغانستان کې اوس بل دي او ووش ولې هرې خواته خبرې شوي دي. په دې باندې دواړه هېوادونه مشران کوشش سره وکړي هلې ځلې وکړي چې دا اور څنګه مړ کېدای شي. او هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي طالبان مشران هغه دی وهڅي او د سولې شورا د خبرو مشره د هټف چینی سودا خبرې مخته.
وفا صاحب، تاسو خو اصلا د دې لپاره تللي وی پاکستان ته چې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره خبرې وکړي، هغه کتنه وشوه ستاسو؟
دا خو نو ستاسو اټکل دی
او د سولې د عالي شورا د چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغانستان د سولې د شورا هیئت ځي پاکستان ته د دې لپاره چې له ملا برادر سره وګوري.
او ما 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 خو زما په دې نه ما خو دا درې ملاقات کړی دي او چې موږ درس سره ورګری او ما ته په تفصیل سره وکړي نور ملاقات نه هم نه دي.
د پاکستان د صدر اعظم او پوځي مشرانو سره په کتنو کې تاسو ته داسې څه پته ولګېد کنه چې پاکستان به په صداقت سره د ځل همکاري وکړي؟
د پاکستان خو به شه خبرې شي شي او دا وخت هم به خوردم به شو او خبرې هم شي او وادیه هم شوه چې موږ خپل توان سره کوشش وکړو چې موږ زمينه مساعد کوو او آینده افسه کې انشاء الله سره زما افغانستان ته راځي نو موږ امیدوار یو چې څنګه ستاسو شي.
اسلام آباد ته لدې سفر وروسته تاسو موږ ته څه ویلای شئ چې د سولې خبرې اترې په کوم پړاو کې دي؟
پاکستان ته موږ د سفر وروسته هغه وخت ملي چې څه وخت غرالي پاکستان سره زما افغانستان ته راځي او د رئیس جمهور سره ملاقاتونه وسوله او سری پریکړه به دید به کوي چې څه وخت به شروع کیږي او چیرې به شروع کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړی اسدالله وفا و چې اسلام آباد ته د دې شورا د تللي هیئت سفر د نتایجو په اړه د ازادي راډیو د همکار پوښتنې ځوابولې. له بلې خوا په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې تر 2014 کال وروسته کچېرې په افغانستان کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي نو سره د دوی د هیواد اقتصادي حالت هم خرابېدای شي. په دې اړه له پیښور زموږ د خبريال راستولې رپورت اورو.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي که تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو د دې پایلې به پر افغانستان سربېره د پاکستان او د ټولې سیمې لپاره خطرناکې وي. نوموړي د چهارشنبې په ماښام د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته کچېرې هلته وضعیت خراب شي نو د دې اغېز به نیغ پر نیغه پر پاکستان پریوزي او په وینا یې کچېرې په افغانستان کې وضعیت خراب شي نو ورسره به دغه هیواد اقتصادي حالت هم خراب شي او افغان کډوال به د نارامې وضع او اقتصادي ستونزو له امله یو ځل بیا پاکستان ته مخه کړي او موږ اوس د نورو افغان کډوالو د زغملو توان نه لرو. نوموړي همداراز وویل چې هیواد د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د احتمالي امنیتي تړون په تړاو ځینې ملاحظات لري او دواړه هیوادونه باید د تیری او مشاورت توري تعریف کړي چې تیرې به څوک کوي او مشاورت به له چا سره کیږي. عزیز زیا تکړه چې امریکا ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به د پاکستانی حکومت او وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال پر قبایلي سیمو د بي پلوټ الوتکو بریدونه کړي. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د روان کال په جولای کې کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو چارواکو سره کتلي وو او پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره د سیمې پر وضعیت، د افغانستان د سولې پر پروسې او یو لړ نور مهمو مسلو خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې سرتاج عزیز د روان کال په سپتمبر کې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هېواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک